د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سکاټ میلر له قوله ویلي چې وایي اړتیا د طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله دا هم ویل شوي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون خلاف افغانستان او د افغانستان د سولې روانې خبرې وایي چې اغیزمنولای شي. د څرګندونې د اسماسوي چې د هلمند د لشکرګاه شهر په دریمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ښځو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هوان مرمۍ په لګېدو وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هوان مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار په ښار توغولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د وسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو وسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د آذربایجان په ناګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافذ شوي اوربند په ماتېدو تورنوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه غونډه کوي.
امام علی رحمان د ترکستان د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو او اوس به نوموړی د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر وي. امام علی رحمان چې له 1992 کال راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري، د تېرې ورځې په انتخاباتو کې پر وړاندې څلور نور کاندیدان هم ولاړ وو چې د څارونکو په وینا اکثر حکومت د حکومت پلویانو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان کړی چې په دې انتخاباتو کې په سلو کې 15 خلکو ګډون کړی و. جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
د تاجکستان د ولسمشری د تېرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې یو نوی رایې د هیواد د اوږدې مودې واکمن امام علی رحمان ته ورکړل شوي او د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هیواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدای ارزاده نن وویل چې د ټولو مستحقو رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایه کارولي او نږدې 91% هم امام علی رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علی رحمان چې له 1992 کال راهیسې قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیز څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. اتش پیته کلن امام علی رحمان د شوروی د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلې او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبې کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې دوه کسان رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رایې ورکوونکو د تاجکستان څانګې خبریال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځلې زیاتې رایې ورکړې دي. دغو ښځینه رایې ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره یې رایې کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هیواد اقتصاد د کرونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالېږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو 219 پروګرامونه پر لپسې وړاندې کیږي. لمړی به د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې به د سپورت نړۍ 19 پروګرام واوري. خو له هغه مخکې ستاسو څو اس ام اس پیغامونه چې ازادي راډیو تر موږ استولې دي او موږ یې اوریدونکو سره شریکو. عبدالنافع افغان لیکلي په هلمند کې سخته جګړه روانه ده، زیات خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي، طالبان باید ولسی خلکو ته پام وکړي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حملې نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلي ولسوالۍ پر زیاتو سیمو جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي او اوس خالي د ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دی. نصر احمد الکوزی لیکي د هلمند ولایت افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي. قاری محمد نبی مینوال د نادلي ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ لسلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته پر افغان ولس، د اور لمبې بلې دي. دا اوس تاسو پیغامونه قدرمن اوریدونکو د دای په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیو د 19 پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ګرانو دوستانو سلامونه مې ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدې پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نسمیر، مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ساسره سپینزرګي کیږي او سمیر نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی، د مور له طرفه له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بې زړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډارن کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پایل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
زما نوم قسیم دی.
قسیم جانه، څو کلن یې؟
نه.
ته دارو ته وایه چې کله کوم شی په کور کې خراب کې، بیا مور پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وایي؟
وایي دا د ولې خراب کړ، دا د ولې مات کړ.
چی دې مات کړل؟
ګیلاس، مثال شي، شیشه.
بیا څه رقم وحی دی که یوازې د خلکو مخ کې درته وایي؟
وحی مې او خلکو مخ کې مې وایي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډېر بد در باندې لګیږي.
بیا څه ورته وایي؟
هسې ځان چپ نیستم، ډېر خفه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. مان چې کوم شی خراب شي، مور مې پلار مې د خلکو په مخ کې وایي، کندا کوي، بیا غونډې مخ کې شرمېږي، د خلکو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
روسو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې له ماشومانو سره ډېر تون چلند کیږي،
کلاغوی یا دسی کار وکری جاگا دی کورنه و دی تم بر خلاف بی اول دارت وایی چی ولی پیوش میر کورنه و که در اول چلند ماشمانو سرکیگی
اصلا دا دست تصادفی من سر نرازی دا مشکل گنه هم داغا برخورد چکیگی یو اساس لری یو بیس لری یو منشه لری کم زاین داغا عادت داغا رفتار منشه نیستی هم داغا مورو پلار یو وقت که دا اخپل ماشمانو کنه دوی سره سرنگ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنگ چلند او برخورد شویده د مور له طرفه له پلار له طرفه د معلم له طرفه زکه چه دا میراثی په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومی نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده زکه چه د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه هم د دینه منشأ نیسی او پرمختګ کی نو هر څومره چې دغه محیط سالم وی، هلته مینه محبت وی، هلته صمیمیت وی، ښه چلند وشي نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته دسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا
بله یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تند چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي
بالکل بالکل دا تحقیقات موږ او تاسو ته ډېر ښه شواهد وړاندې کړی دی چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه ځکه دا ډېر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي
بله اکلت چې له ماشوم سره تون چلن کې هغه هم د امزور مخ کې هم د نور مشرانو په مخ کې دغه کار څومره خطرناک کېدلی سي
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې بلند مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري اول چې دا ډېر مهم ده د ماشوم هغه موقف اجتماعي موقف او جرأت دا دیر مهم ده شخصیت تا دیر دسته جدی بعد پایل وربانه لری ده ماشوم ده حسکول ده ماشوم ده وارتیا ده تفکر للحاظه ده جسمی للحاظه ده روانی للحاظه وربانه دیر جدی تأثیر لری نوزه که دا دیر مهم ده چه یوازه ده ماشوم ده جسمی برخانه ده چه مثلا توهی یا تکهی چه صدمه نیسی ده دی روح ده دی روان ده دی اغا خپل زمیر چه مونگو تاسوه یا ده زان هوش لپاره ده زکاوت وردی یا ده خلاقیت دا دیر مهم ده وده یا پرمختگ مهم برخی دی چه طول بانده متاسفانه تأثیر کهی
پا هم دی داول رتلو دی خلق و مخ که ده مشکل الکی دلیسی؟
هیست کلا نه بلکه ده دیر سرسان چه مشکل نه حلوی دیر نور بد پایل لری او نور ستونز رامنسته کهی تاسو بگوره چه ماشوم یو خو عقده نیسی کنه چه ولی ما سر دس چلن کهی دا عقده دیر خطرناک ده هر کلا چه ماشوم فرصت ورت برابر شی او زمینه مساعد شی اخپل دغه عقده دغه حس نور باندې دا کوخخ کوي چې تشکی کنه نور ته صدمه رسي خصوصا هغه کسانو ته هغه ماشومان ته چې دینه د قوت په نظر او د جسم په نظر وړو کېده کول شي چې دغه خپل عقده غوي باندې تشکی بل مهم برخه ده چې دا ماشوم منزوي کوي ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم خپل دوستانو ملګرو منځ کې ما تا دیر توهین شو تحقیر شو نو دغه د ماشوم فکر باندې دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړی هر حجره هر نس باندې تاثیر کوي نو دا دیر وسی همه جانبه یا د سه بد پایله لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو
ماشوم د څه کار کوي چې هغه د ته په تاوان دی مور پلار که په دوی باندې غوسه کیږي هم دام بدې پایلې لري نو د حل لاره څه کیدلی سي څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکلات تاسو یاد کړل دا رقم زیان ونه وي
ډېره مننه اول راځو دې باندې مخکې له دې نه چې موږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اسلاکو مخکې له دې باید یو ښه ارتباط دغه توانایي ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي دا تصادفي منځته نه راځي کنه دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو صمیمیت ورکو مینه ورکو کنه تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کو مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده هیڅ ور باندې فکر نه کوي مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار ولا ناوړه ده پلار نه خوښوي کنه دوستان نه خوښوي جامعه نه خوښوي دغه ناوړه کار ده دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ور باندې ونه کړو ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه ولې دلیل لري دغه ګټې تاته لري او دغه نقصان تاته لري یو ځل داسې ورته وایو یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو زحمت غواړي تشویق غواړي نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولای شو چې په مثبت توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو
ډېر زیات مننه د دانش طب زنده اوسې
تاسو نه هم مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چیست الله ممال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوب ل میدان یوی بلی ونیز خبرونه ته مزه کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ اوسی په کندهار کې د افغانستان د 15 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمن د غازی امان الله خان لیست ا لوبي روان دي د دې سیالي تازه حال درکو د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالي دوهم پړاو پیلېږي په دې اړه هم جزئیات اوري او که وخت وونو د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالي وروستي جزئیات او په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو د کارکردګۍ په اړه هم معلومات درکو لدین وړاندې چې امید ظهیر مل راته د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي په اړه وروستي جزئیات وړاندې کړي لنجي فای بعد نن ورځی ورزشی خبرونه وورو
د افغانستان د ختینه فوټبال غوړ لیگ د ګروپی سیالیو په دوام نن دوشنبه د کابل او غور چمنو ترمن سیالي ترسره شوه د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان فیروز مشعوف نن آزاد رادیو ته وویل چې د کابل د ختینه فوټبال ټیم غوړ لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ووتله د کابل ختینه ټیم کیپټانی منیژه نوري غور لوبډلې ته دوه ګولونه ورکړل او د غور لوبډلې لوبغاړي سهیلا عظیمی خپل لوبډلې ته یو ګول ووه اوسه پورې کابل بامیان او غور لوبډلو په ترتیب سره د سلورو او درې امتیازونو په درلودلو سره د غور لیگ نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده د ښځو د فوټبال غور لیگ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15 پای ته رسیږي د کابل د بسکټبال ټاکنیز سیالي د کابل خاروالۍ په اتلولۍ پایته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبې دوه ورځنۍ وي چې خاروالۍ ټیم لومړی، افغان کلب دویم او سمندر بسکټبال لوبډلې درېیم ځای خپل کړ. په دغو لوبو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی و. د ښاغلي قاریزاده په خبره د لوبې هدف د غوره څیرو پیژندل و. او د هندوستان د آی پی ایل د لوبو په لړ کې نن ماښام شپږ نیمې بجې د کلکتې او بنګلور لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. په هندوستان پریمیر لیګ کې تر اوسه پورې اووه ویشت لوبې ترسره شوې چې ممبئی انډیانس او دهلی کیپیټلز د لوبو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دي. نن اتویشتمه لوبه ده چې د بنګلور او کلکتې ترمنځ ده. دواړو لوبډلو په شپږو لوبو کې څلور ګټلې. کلکتا په جدول کې درېیم او بنګلور څلورم ځای لري.
د نن ورځې ورزشي خبرونه مو واوریدل. کغواړي دا نور خبري او تحلیلي موضوعات او خبرونې زموږ پر ویب سایت هم ولولې وګورئ نو پته مو ده ازادي راډیو ټکی کا. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او نن به د دې سیالیو د نیمه پایلوبو پړاو پایل شي. زما همکار امید ظهیرمل دا سیالۍ له پایله تعقیب کړې دي او اوس را سره په سټډیو کې دی. ظهیرمل صاحب، ستړی مشي، نن د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې کومې لوبډلې سره مخامخ دي؟
د دې لوبو دویم پړاو پیل شو او تمه ده چې نن لومړۍ نیمه پایلوبه د سپین غر بازانو او شاهین اسماعیل لوبډلو ترمنځ وشي. همدا ډول به د نیمه پایلوبه په دوام کې سبا ورځ بیا طوفان حریرو د سیمرغ البرز ترمنځ لوبه وکړي. دا څلور هغه لوبډلې دي چې د لومړي ګروپ نه یا د لومړني پړاو نه دویم پړاو ته راووتل او له دوی نه بیا دوه لوبډلې فاینل یا پایلوبه ته لاړه.
پایلوبه په کوم ورځ باندې؟
د راتلونکي جمعې په ورځ به پایلوبه بیا
کیږي. او زیرمل صاحب، نن د شاهین اسماعیل او د سپین غر بازانو ترمنځ لوبه ده، تاسو یادونه وکړه تیری لوبه تاسو تعقیب کړی، څه فکر کوئ د نن ورځې د لوبه پاړه؟
د شاهین اسماعیل لوبډلې پاړه باندې به زه وایم دا لوبډله تر ډیره د هغو لوبغاړو نه تشکیل لري چې په کابل کې پاتې شوي او ډیر یې په همدغه لوبغالي کې چې تمه ده فاینل لوبه کې وشي. دلته هم ډیرې زیاتې لوبې کړي او تر ډیره پورې د فوټبال سره په ورځنیو مهارتونو باندې وړ الکان هم پکې اوسیږي. د دې سربیره تیرو لوبو ته پکې البته تیر دغه لیګ سیالیو ته که وګورو، شاهین اسماعیل هغه لوبډله ده چې دوه ځل تر نیمه پایلوبه را رسېدلې ده، خو بیا یې بایلودلې ده. د دې تر څنګ پایلوبه کې هم یو ځل لوبه ګټلې ده. خو د سپین غر لوبډله هم که سړی وګوري د تیر په پرتله د تخنیک اړخه یو څه قوي ښکاري او همدا دلیل هم دی چې تر نیمه پایلوبه ځان سره را رسولی دی. په دې کې هم ځوان او نویو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. تر ډیره پورې د مهارتونو له اړخه هم چې توپ سړو څه ډول ولوبه یا څه ډول وشي کولی چې د خپل ذات ګټې لپاره امتیاز راوړي، دغه وړتیاو باندې برخمن دي. دا لوبډله هم کولی شي یو خورا ښه سیالۍ ده او خدا به بیا نو د لوبډلې له میدانه معلومه شي چې څوک کولی شي پایلوبې ته زمینه برابره کړي ځان دپاره یا هم ووزي.
او زیرمل صاحب، تاسو دا لوبې له پایله تعقیب کړي دي؟ میوند اتلان چې سکل فکر کې د شاید تر پایلوبې ځان ورسوي، د مینوالو د برخلاف دوی په لومړی پړاو کې لسیالیونه بهار شوې، فکر کوي دلیل څه کېدلی شي؟
میوان اتلان باسین سپی موجه یا مو د هندوکش او قابان هغه لوبډلې دي چې نور په دې لوبو کې د سیالو بيدو حق نه لري او چانس هم ورته نشته. خو دوی بیا میوان اتلان داسې لوبډله و چې تقریبا په خو وړتیا او برخمن ځوانانه درلودل، خېلو به هم نه داري ته ورکړي، بریاوي هم درلودې، خو بخت ورسره ملتیا و نه کړو د ځنیو تخنیکی غلطۍ ولکبل چې دوی په لوبډله کې موجوده وي، هم بے ځای زینو کې د زونو الکانو لوبول چال ته باید امدو دوی تخنیکی لوبغاړي لوبیدل وی یا هم پلګي تبدیلی سره چې سونزې درلودې هغه کینه ول بل لوبغاړي راپور تک. دا سبب شو چې میوان اتلان پرمختګ خپات شي. نور باقی دوی دا ځل کلک هوټ کړه او لومړی ویلې و چې دا ځل نو دغه پایلو بد دوی په نصیب د وسوک به میدان کې تر مخ کې نشي. نو نور ارخونو هم پوره و خو د ډیرو کم وړو غلطیو لکبل دغه ونه توانیدل چې مخ کې ولاړ شي.
د پایلو بیا داونه موکړه وړاندوینه مو څه ده څوک به وکړي؟
درې لوبډلې خورا قوي لوبډلې اکرام صاحب بشمیرل کیږي. طوفان هرود دفاعي اتل د دې سربیره درې ځلې دا جام ګټلې، شاهین اسماعیل یو ځل ګټلې، د سپین غر بازار هم ګټلې دی. او طوفان هرود خدا وایي چې دوی اتل وو اتل به وو. شاهین اسماعیل دا ځل په دا ډاډ باندې میدان ته راوتلې ده چې څه کار به په کابل دغه جام په کابل کې پاتې کیږي او بل خوا به ترې نه وړل کیږي. درې واړه قوي لوبډلې دي. بل لوبډله هم سیمرغ البرز ده، هم ښه لوبډله ده. په ټورنامنټ کې کسان په خپل ګروپ کې دومره ښه نه و، په وروستیو کې ورسره تقدیر ملتیا وکړه چې مخکې راسي، خو دغه دوه لوبډلې په ځانګړي ډول شاهین اسماعیل او طوفان حریرود لوبډله چې ده دوی د وړتیا او د خپل اغه جرأت له کبله او همدارنګه چې څنګه خپل لیول کې پاتې شوي دي شاید پر ځان باندې ډیر مطمئنه اوسي چې مخکې ولاړ شي. خو سپین غر بیا د لوبې په چانس باندې یا د لوبې په کولو په مهارت باندې تر دې ځایه پورې ځان رسولی ده او هغوی هم وایي چې خلو به شاهین اسماعیل سره کوي او پایلوبې ته به هم چې ځان ور ورسول هغه نه وروسته او پایلوبه هم خپله.
او که د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نه د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو پر لور باندې ولاړ شو تر دې د مکومې لوبډلې مخکې دلته
ممبئی انډینز لوبډله چې دفاعي اتله ده بیا هم د پی ایل د جدول یا د نوملړ په سر کې ځای لري. ولوبې کړي دي د پنځو ولوبو لوبډلې پنځه ګټلې دي دوه یې بایلودلې دي. همدا ډول پسې بیا د ډیلی لوبډله دا دوی ولوبې کړي پنځه یې ګټلې دي خو په لږ تفاوت چې د پوینټونو دي ممبئی انډینز لوبډله ته مخکې ده. که چیرې یوه لوبډله کې لوبه ممبئی انډینز وبایلي او ډیلی وګټي نو ډیلی بیا لومړي مقام ته ځي. بیا پسې کلکتا نایټ رایډرز د رایل چیلنجرز بنګلور دی سن رایزر حیدرآباد دی راجستان رایلز دی او چنائی لوبډله چې تر ډېره ډېره قوي لوبډله حساب کېدله دا ځل نو بیا د اخر نه یو پړاو مخکې یعنې د پنجاب نه مخکې
او د افغان لوبغاړو کارکردګي تر دې دمه په دې سیالیو کې درې افغان لوبغاړي چې دوی په سن رایزر کې او دغه شان یوي په پنجاب لوبډله کې لوبیږي دوی کارکردګي تر دې دمه څنګه ده؟
سکال نو پنجاب د مجیب پاړه باندې نه پوهیږي چې څه ډول پلان جوړ کړی دی. مجیب یوازې یو لوبه کې تر اوسه لوبېدلی دی در حال کې چې پنجاب و لوبې کړي دي. نبی هم د یوازې په سن رایزر و لوبې کړي اما نبی یو لوبه کې لوبېدلی دی نو په دې خاطر باندې ډېر تمرکز په دې دواړو نبی او مجیب باندې نشته چې دوی د کارکردګۍ ته سړی پامو کې. اما راشد خان بیا د تیر په څیر بیا د سن رایزر حیدرآباد لپاره ډېر ښه ثابت شوی دی او هغوی توصیف هم کړی. و میچونو کې د 28 اورونه کړي یو اورې پکې میډن کړی دی یو سلویښت رنزونه ورکړي دي لس وکټې اخیستې دي ټول اورې چې یعنی په هرو څلور اورونو کې دوی یعنی په یوه لوبه کې 14.1 رنزونه یعنی په څلورویشت توپونو د 14 منډې ورکړي دي چې دا په ټي ټوینټي کرکټ کې او بیا په دسي کرکټ کې چې هغه لیګونه دي یا د پیسو لوبې دي ډېره غټه لاسته راوړنه ده یو بالر دپاره. حتی که ته د هر بال په سر یوه منډه ورکړي څلورویشت منډې ورکړي هغوی وایي چې دا زموږ لپاره اکانومیسټ یعنی تر ټولو اقتصادي بالر دی. اما د نیم منډو نه لږې ډېرې ورکړي دي. په دې لحاظ بیا هم د سر تاج دی راشد خان د سن رایزر حیدرآباد لپاره په همدې کبله په هیڅ یو لوبه کې ډراپ شوی نه دی او لوبېږي.
ډېره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. درنو اورېدونکو زما همکار امید ظهیر مل چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ او دغه شان د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په اړه یې وروستی حال درکاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په کندهار کې د افغانستان په کچه د کرکټ 500 اوریزه سیالۍ روانې دي. دا یو ورځنۍ سیالۍ چې د غازی امان الله خان کپ نوم ورکول شوی هر کال کیږي. په دې اړه د نور حال لپاره را سره د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د ټلیفون پر لیک وصل شوی. هوتک صاحب ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې لدې کړو چې د سیالۍ وروستی حال څه دی؟
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د غازی امان الله خان 500 اوریزه لوبې په کندهار کې پیل شوې دي او دا لوبې د غوړ لپاره او د افغانستان د کورنۍ کرکټ لپاره خورا مهمې دي او په ډېر ښه شکل او منظم شکل باندې دا لوبې روانې دي.
ټولې سیالۍ به د کندهار په لوبغالي باندې کیږي که نه د افغانستان په نورو لوبغالو کې به هم دا سیالۍ؟
تر ډېره فلان انداز چې دا لوبې په کندهار کې وشي
ټولې به څو لوبې کیږي. د افغانستان د 15 زونونو لوبډلې فکر کوم په دې سیالیو کې دي. دا په ګروپي شکل باندې دي که نه د لیګ په شکل باندې ټولې لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د کرکټ بورډ لوري شپږیزه کې پرستی وشوه د غیر وروسته د انټر کلب لوبې ترسره شوې. د انټر کلب نه وروسته د معلولینو کرکټ لوبډلې لوبې هم پیل شوې دي او د دې سره څنګ کې د لست اې سیالۍ د زونونو ترمنځ روانې دي چې دغه په 10 تاریخ پیل شوې د روانې میاشتې او تر 30 منټې به دوام وکړي او دې کې چې هر لوبغاړی پرفارمنس کوي د دوی ریکارډ پر نړیواله کچه ثبتېږي.
او یو بل اندېښنه یا لږ تر لږه انتقاد هم ورته ویل کېدلی شي د لوبډل مشرانو انتخاب ځینو لوبډلو ته دا د کرکټ بورډ له لوري نه شوی دی که نه د زون په کچه باندې عمل ته پرېکړه شوې وه چې کوم لوبغاړي باید لوبډل مشران وي؟
دوی غوراوی د هر اړخیز پړاو وروسته شوی ده او دوی په ډېر هر لوبغاړی چې لوبډلې ته انتخاب شوی که لوبډل مشر دی که لوبغاړی ده هغوی باندې ډېر په غور شوی ډېر فکر شوی د هغوی فټنس لوبې او وړتیا ته په کتو سره هغوی انتخاب شوي دي. لکه تاسو چې پوښتنه وکړه که هغه د لوبډل مشر برخه ده او که لوبغاړي نورو توپ اچوونکي یا توپ وهونکي یا دوی انتخاب شوي دي، هر یو د دوی د وړتیا په اساس باندې ټاکل شوی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونه خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی وبخن کې چښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.